په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شور دین کو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خبرنۍ خبري ګړای کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
مشال خبرونو سرټکی اروپای ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیدي په موقع ویلي چې طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي. په خوست کې د ازادۍ ریډیو پخوانی خبریال امیر بهیر د 23 کالو په عمر کې د ناڅاپي ناروغۍ له امله وفات شو. د نړۍ 200 هیوادونو په یو لاسلیک شوي اعلامیه کې د روس نه غوښتي چې د زاپوریژیا ایټمي بټۍ نه ځواکونه وباسي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. اروپای ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیدي په موقع ویلي چې طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو ویاندي نبیل امسرالی د اگست پر 14 په یو بیان کې وویل چې د نسلي او مذهبي ډلو او په ځانګړي توګه د هزاره او شیعه وګړو په ګډون خلک له اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري، مدني او سیاسي حقوقو په برخه کې له ادارې او سیستماتیکي سرغړونو سره مخامخ دي. طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست پر 15 کابل ونیو. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د نیویارک تر برید ورستو په افغانستان د امریکا د یرغل په نتیجه کې د طالبانو تیر حکومت ختم کړل شو، خو دې ډلې نږدې 40 کال ورستو بیرته واک ترلاسه کړ. د طالبانو په واک کې تر راتللو ورستو دې ډلې په لومړیو کې داسې اشاره ورکولې چې د خپل تیر حکومت په نسبت به منځلاري وي، خو ورستو طالبانو سخت دریځ خپل کړ. طالب چارواکی وایي چې په ننګرهار کې ورختونو او سیلابونو د سلورو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 تنه مړه کړي او 6 کورونه ویجاړ شوي. نن د اگست پر 15 د ننګرهار ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس قاری سیف الله خالد حکومتي باختر اجانس ته ویلي چې په شیخ مصری خارګوټي کې د چت پریوتو له امله د یوې کورنۍ سلور ماشومان مړه شوي او زیاتوي چې د جلال آباد ښار په 20 سیمه کې د سیلاب له امله 6 کورونه ویجاړ شوي. اجانس زیاتوي چې هم په 20 سیمه کې سیلاب سلور تنه مړه کړي او 6 تنه نورې جوړ کړی دي. اجانس له حکومتي چارواکو له قول لیکي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست لاړوند دوی دارو سره ګډه کمیټه جوړه کړي چې د ورختونو او سیلابونو له امله د زیان منشو کورونو دقیق ارقام معلوم کړي. په خوست کې د ازادۍ ریډیو پخوانی خبریال امیر بهیر د 23 کالو په عمر کې د ناڅاپي ناروغۍ له امله وفات شو. د امیر بهیر مړی نن د دوشنبې په ورځ په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. امیر بهیر د 2012 زیږدیز کال پورې ازادۍ ریډیو سره خبریال و. اوسمهال د خوست د لوړو زده کړو په یو شمېر موسسو کې د حقوقو او سیاسي علومو استاد و. امیر بهیر د 100 کلونو لپاره په خوست کې د خبریالانو د یوې خپلواکې ټولنې مشر و او د خبریالانو د حقوقو کو په دفاع کې به مهمه ونډه درلودا. د بلوچستان د هرنۍ ضلع په کوست سیمه کې د اگست پر 14 د احتجاج پر مهال یو ځوان وجل شوی او د یو ماشوم په ګډون و تنه زخمیان شوی دي. د بلوچستان عوامي ګوند غړي ملک رحمت الله ترین د احتجاج کوونکو په حواله د اگست پر 14 مشال ریډیو ته وویل چې د اگست پر 14 د نامعلومو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې پر مهال پر عامو وګړو د ډزو خلاف په پوځي کیمپ کې احتجاج روان و چې ځینو کسانو د پوست په دفتر کاڼي وویشتل او بیا پرې د پوځ لخوا په مبینه توګه ډزې وشوې. نوموړي زیاته کړه
لا سړی ما دا وینا وکړه زم روډ ولیاړ ولم دا ټکان شروع نو مو شالات جایزه اخیستل هغه سمو قتل وره په مام ټکان وسو زیم زخمی کلم زو بیا مې احتجاج کال کول.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ولیداد مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو په عامو وګړو د ډرو د پیښې پلټنو لپاره عدالتي کمیشن نوي جوړ شوی د وجل شوي ځوان مړی به خاورو ته نه سپاري او احتجاج به یې روان وي. حکومتي چارواکو او پوځ پر عامو وګړو د ډرو په اړه لاس نه دي ویلي. البته د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي چې د اګست پر 14 د شپې ناوخته په امنیتي ځواکونو د وسلوالو په برید کې دوه امنیتي ځواکونه وجل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. او رسته خبر دا چې د نړۍ 200 هیوادونو په یو لاسلیک شوی اعلامیه کې د روس نغوختي چې جاپوریجی اټمی بټاینه ځواکونه وباسي او ویلي دي چې دغه ساحه کې د دوی حضور یو لوی خطر ده. دا اعلامیه د اروپای ټولنې په ویب پاڼه د اگست پر 14 مخبره شوی چې پکې پر اوکراین د روسي یرغل د غندنې ترڅنګ ویلي شوی چې د بجلی جوړولو په دغه اټمی بټای کې د روسي ځواکونو موجودګي د اټمی او تابکارۍ د نظم د حفاظتي چارو پر مخ وړلو کې د چارواکو د ذمہواریو پوره کولو مخه نیسي. په بیان کې راغلی چې له دې انکار نشي کېدای چې د اوکراین په اټمي تاسیساتو د بې وجه د روسي یرغل او د هغې دوامدار شتون د پام وړ د اټمي پیښو او حادثو خطر زیاتوي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو اوریدل کو مشال ریډیو دا پروانه خبرونه کې پر دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مو رپورټونه دته ساتلي. نن د اگست 15 پر افغانستان د افغان طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو. په پاکستان کې ځینې سیاسي مشران د دې هېواد طالبانو د یو مخکښ وروستۍ وینا ته په اشاره وایي چې په پاکستان کې هم د حالاتو خرابېدو ویره شته. پرون د بلوچستان په هرنایي ضلع کې د ځایي خلکو په وینا پر احتجاج وتلو کسانو باندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو سیاسي فعال وژل شوی او وو نور کسان ژوبل دي.
مظاهرین نارابازی هم وکړه، توسه ډبرې هم پر سیکړې ولې په آرمی دغه باندې، نو هغه په جواب کې فایرنګ پر کړې دي، سټریټ فایرنګ.
او د جنوبي وزیرستان په سرروغه کې پرون د پاکستان د ازادۍ پر ورځ خلکو احتجاج کړی دی.
دا خلک آزادی نه محسوس کوي، دوی د لته مختلف قسم ستونزې دي، په هغه وجه باندې دغه خلک احتجاج وکړي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ته راشو. طالبانو د تیر کال د اگست پر 15 کابل ونیو. افغانان وایي تر هغه وروسته اقتصاد کمزور شوی، کاروبارونه غیزمن شوي دي او میلیونونه جنکۍ او مېرمنې له د تعلیم او کار له فرصتونو بې برخې دي. خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې د طالبانو د واک پر مهال امنیت د پخوا په نسبت یو څه ښه شوی دی. طالبان دا ډول امنیتي حالات خپله بریا ګڼي، خو د څېړونکو په خبره د طالبانو نورو کړنو هغو بریاو ته سخت زیان رسولی دی چې په تیرو شاوخوا 40 کلونو کې د اربونو ډالرو په لګښت ترلاسه شوی وي. تفصیل د عصمت څاروان په دې رپورټ کې.
نن دوشنبه د اسد سلر بشتمه چې د اگست 15 سره برابر ده. د افغانستان د جمهوری نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزي سره برابر ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړي او غواړي چې دا ورځ د بری د ورسي په توګه ولمانځي، خو منتقدان دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپل ټول ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړې دي تر پښو لاندې کړي، افغانان له بشري حقونو په چیرې بیا ښځې له خپلو حقونو محروم کړي او له افغانستان څخه د تیرو 40 کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوبلې د پخوا په پرتله کمې وې، خو نور هر څه منفي وو. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطنه وځي او تر څنګ اقتصاد په ډېر بد حالت کې دی. حامد کرزي د افغانستان د حکومت سقوط هم لویه ضایعه بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړی کالیزي په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو عام وګړو بریدونه زیات شوي دي چې یو شمېر شدونکي لامل په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتګ ګڼي. یو کال وړاندې چې کله طالبانو د افغانستان جمهوري حکومت چپه کړل او د کابل پر تخت کېناستل نو په پاکستان کې زیاتره حکومتي چارواکو هرکلی وکړل، خو د ملت پاله پښتنو سیاستوالو اکثریت د هغوی پر راتګ اندېښمن شول او دغه نوې بدلون یې د سیمې په زیان وباله. دا چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتګ د پاکستان پر امنیت څه اغېز کړی دی، دا به د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې واورو.
د 2020 کال د اگست 15مه طالبان کابل ته ننوتل. طالبانو د جمهوري حکومت په سقوط سره په افغانستان کې خپل واکمني پیل کړه. د پاکستان حکومت ځینو حلقو دغه نوی بدلون ته په مثبت سترګه کتل، خو اوس داسې ښکاري چې پاکستان په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا د وسلوالو لیونوي خطر سره مخامخ شوی دی. په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په پخوانیو قبایلي سیمو په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان او ورسره په سوات، دیر او ملکنډ کې د نامنیو تازه پیښو ځایي ولس او سیاستوال اندېښمن کړي دي. هغوی د نامنۍ دغه څپه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لراتګ سره تړي. لشمالی وزیرستان د پاکستان قامی اسمبلی منتخب غړی او د ملي جمهوری غورځنګ په نامه د سیاسي ګوند مشر محسن داوود وای چې په افغانستان کې د جمهوری حکومت تر ګوښه کېدو وروسته د ناقانونه ګرځول سوی ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوشی کړل سو وسوالو د نوي جګړې پیلولو هوډ څرګند کړ.
دا خبره وډیره څرګنده وه. پیلا ورځ چې د افغانستان د سکوت نه پس بیا چې څنګه په نوې طریقې سره جیلونه کلاو کړل او بیا د جیلونو نه هغه د ټي ټي پي خلک چې د تېر شوي حکومت په جیلونو کې ساتلي وو هغه راپرېښودل، او چې څنګه راپرېښودل په پیله تقریر چې کوم په کونړ کې د دې مولې پاتر احمد کړه هغه دا ویلي وو چې موږ همدغه نظام په پاکستان کې مراولو او داسې نه شي کېدای چې دلته بشریت دي او هلته بشریت نه وي.
افغان ځواکونو د 2013 کال په فبروري میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان یو پخوانی مشر مولوي فقیر محمد په ننګرهار کې د وی چاپی پر مهال ونیوي او بیا په کابل کې زندانی کړ. خو کله چې د 2020 کال د اگست پر 15مه طالبان کابل ته داخل شول نو بندیان یې له زندانونو خوشی کړل. وروسته مولوي فقیر محمد پر ټولنیزو شبکو را څرګند شو او د پاکستان پر ضد یې د وسلوالي مبارزې هوډ څرګند کړ. د خیبر پښتونخوا د پولیس پخوانی مشر اختر علي شاه وای چې د افغانستان او پاکستان وسلوالي ډلې په نظریاتي توګه یو شان دي. نوموړي زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د نور وسلوالو ډلو حوصله زیاته شوه او هغوی وده وکړه.
چلته حکومت رالو د طالبانو نو نظریاتي لحاظ سره به یو دي، نو هغوی ته نور وده ملاو شوه او وسله د هغوی سوا شوه. نو یقیناً چې افغانستان کې کوم طالبان حکومت دی نو یو هغه د پارا رول ماډل شو او خلکو ته هغه راغان یو چې هغه د امریکای غونډې کې تاسو ته شکست ورکړی دی، نو دا نور د کم باغ ولای دی. نو یقیناً یو هغه ته دلته فزیکل سپیس ملاو شو، سپورټس سپیس ملاو شو، نوی ریکروټمنټس پوری شي، او چې بیا ته خبره ترې کې سی سوای دی نو بیا ته نور فری موومنټ ملاو شي.
د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د 2020 کال لورستیو میاشتو راهیسی په بیلابیل بڼه مذاکرات شوی دي. ورستی خبری د روان 2020 کال د جولای له 13مه بیا د اگست تر لمړي نیټې پورې په کابل کې وسوي چې به نتیجې پاتور رسیدي، خو پر هغه اوربند غزول اتفاق وسو چې د 2020 کال د مئی میاشتې په سر کې شوی او د جون پر لمړي نیټه بیا تازه شوی وو. په ورستی ځل کابل ته د تلې پاکستانی پلاوی مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد علي سیف کوله. نوموړي د اگست پر 12مه مشال رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا پر امنیت مثبت اغیز کړی دی.
د طالبانو د حکومت نه بس د خیبر پښتونخوا په سیمه کې بلکې ټول پاکستان کې خو اثرات مرتب شوی دی او خاص را داسې دی مخکې په دې سیمه کې په دې ټول منطقه کې افغانستان پاکستان دواړو کې چې کوم د امنیت کم صورت حال او د تر حدې کم صورت حال نو د تر حدې پکې تم شوی دا او امنیت چې نه هغه مضبوط شوی دی او ښه شوی دی او ځکه چې هغه بنیادی وجوهات د مینځ نه ووتل د کوم په وجه به چې تر حدې کېدلا او دا مختلف ګوندونه چې دی یا دا مختلف تنظیمونه دی به د جهاد په نوم باندې دلته سرګرمې کولی هغه ټولې ختمې شوې ځکه چې امریکا ووته او طالبان افغانستان قبضه کړ.
امریکایي ځواکونو په هغه هیواد کې د 2001 کال د سپتمبر 11 تر ترهګرو بریدونو شاوخوا یو میاشت وروسته پر افغانستان حمله وکړه او د هغه وخت د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. امریکا د سپتمبر 11 په پیښه کې القاعده تورنه کړې و چې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن یې په افغانستان کې وو او طالبانو یې امریکایانو ته له ورسپارلو انکار کړی و چې همدغه اقدام د امریکا برید ته لاره هواره کړه. امریکا سره باندې شل کال وروسته د 2020 کال د اګست په پای کې په بشپړه توګه له افغانستان ووتله، خو که ځمکنیو حقایقو ته وکتل سي نو له افغانستانه د امریکا له وتلو، هلته د جمهوري حکومت له سقوط او د طالبانو پر راتګ سربیره په خیبر پښتونخوا کې د نږدې 13 کلونو پر تلا و سوال بردونه زیات شوي دي. د پاکستان د کورنی چار وزارت د جولای په پای کې قامیا اسمبلی ته په لیږل شوي لیک کې ویلي چې په هغه هیواد کې د روان 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ 434 پیښې ریپورټ شوي چې 323 کسان پکې وژل شوي دي. په دې کې 248 د ترهګرۍ پیښې یوازې په خیبر پښتونخوا کې شوي چې د امنیتي سرتیرو په ګډون 223 کسان پکې وژل شوي دي. تر دې وړاندې د پاکستان د سولې مطالعاتي مرکز د 2020 کال په جنوري کې په خپل راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې په 2020 کال کې 1,640 ترهګر بریدونه وسول چې 240 کسان پکې وژل شول. راپور زیاتوي چې په 2020 کال کې بیا هلته 208 ترهګر بریدونه وسول چې 315 کسان یې وژل. پر دې سربیره مشال رادیو ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا په لیږل شوو شمیرو کې راغلي چې په هغه صوبه کې په 2020 کال کې 28، په 2020 کال کې 95، خو یوازې د روان 2020 کال په لومړیو اوو میاشتو کې 16 پولیس وژل شوي دي. د امنیتي او سیاسي چارو پوه مشتاق یوسفزی وایي چې د بریدون همدې زیاتوالي ته په کتو د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې شروع کړې. نوموړي زیاتوي چې د دې لوی لامل په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې راتلل دي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلل تومره چې دته کې جهادي تنظیمونه دي، مذهبی تنظیمونه دی، پارٹی دی، نو اغی دا ټول خپل پته غنی. اوس پاکستانی طالبان پر دا یو مشکل صورتحال دی چې سو وخت کای کوشش کړو خو افغان طالبان اغی نه پریدي چې افغانستان خوره د پاکستان په ضد استعمال شي. نو بیا هغه خلک چې کم پاکستان کې دی اغی به خپل کاروای شروع کړي.
خو د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمیانس پر اوربند سربیره په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په قبالي سیمو کې بریدونه روان دي چې پکې ولسی وګړي، امنیتي سرتیري او حکومتي کارکونکي په نشه کیږي. البته د ډیرو حملو ذمہواري هیڅ وسلوالي ډلې نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن د جولای پر 1 په پېښور کې د قبایلی سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته د خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی او قبایلی ضلعو کې د وسلوالو واکمني یا راج دي.
ډیر اسماعیل خان ټانک، لکی مروت، کرک، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، په دغه ټولو سیمو کې دا مهال د وسلوالو کسانو واک دی. که مقامی انتظامیه ده او که پولیس، هغوی ځانونه بې وس احساسوي.
بلخ د خیبر پښتونخوا حکومت د فضل الرحمن ادارت کړی او وایي چې حکومت به په هیڅ صورت د دې خبرې اجازه چاته ورنه کړي چې د حکومت عملداري چیلنج کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار بیرستر محمد علي سیف د اګست پر 12 مشال رادیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته په سیمه کې امنیت ټینګ شوی، بمی چاودنې کمې شوي، خو د هغه په وینا ځینې ډلې په پیسو هدفي بریدګر ګماري چې خلک په ووژني. بیرستر سیف زیاتوي چې په ټي ټي پي کې دننه ډېر لږ او ځینې نورې وسلوالې ډلې د سولې او اوربند عمل ته د زیان رسولو لپاره دا ډول بریدونه کوي چې دغه په وینا حکومت به ډېر ژر پر ضد عملیات پیل کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان په هرنایی ضلع کې د ناصرګند وسلوالو امنیتي سرتیرو د ورلډ میش په د نختی پر ضد پرونی او احتجاج کوونکو په ډزو کې یو سیاسي فعال خالق داد بابر وژل شوی او د یو ماشوم په شمول و تنه زخمیان شوي دي. ځایي خلک او فعالان وایي پر پورم نه احتجاج کوونکو دا ډزې امنیتي ځواکونو کړې دي. بلوچستان اسمبلی کې د هرنایي یو استازی هم پرون د پیښې ځای ته ورغلی و چې حالات له نږدې وګوري. په هرنایي کې د عوامي نشتل ګوند مشرانو د پیښې کلکه غندنه کړې ده. دوی د پرونۍ پیښې د پلټلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه او د احتجاج په توګه د کوټې هرنایي سړک د تړلو پرېکړه کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر بیا پرون په یو بیان کې پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید غندلی. نوموړي هوډ ښولی چې د ترهګرو څخه د صوبې د پاکولو لپاره به ټول وسایل په کار راولي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان په ضلع ارنایي تحصیل کوسټ کې د اګست په 14 او 14 د نظرګندو وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ کومه نښته سوې وه، پر هغه باندې د اګست په 14 ورځ د ځایي خلکو لخوا د احتجاج پر مهال یو ځوان خلک داد بابر وژل سوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان زخمیا سوي دي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان عوامي ګوند غړي ملک روحلا ترین د ناروغان لخلې د پرونی ورځې د پیش په اړه څه داسې وویل.
دا سړی ما دا وینا وکړه چې زه ملک صاحب زه په روډ ولیاړ ولم، دا ټکان شروع نو موږ حالات جایزه اخیستل، هغه څه مو کتل وروره په مام ټکان وسو، زه هم زخمی کلم زو. نو سهار سکشې نه سلو ګرد یو ځای ته سلو، بیا مې احتجاج کال کړ. نو احتجاج در نه ولا، موږ په ارمی کم سال ته کیم دی یا دغه دی هلته استلو. نو مظاهرین سو نارابازی هم وکړه، یو څه ډبرې هم پر سکړې ولې په آرمی دغه باندې. نو هغه په جواب کې فایرنګ پر کړې دي، سټریټ فایرنګ.
هلته په سیمه کې د پیش په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده. په دې اړه د عوامي نېشنل پارټي ځایي مشر ولید داد وینا ده چې تر څو د پیش په اړه یو عدالتي کمیشن د پلټنې په خاطر نوی جوړ شوی، تر هغه وخت پورې به دوی نه یوازې خپل احتجاج روان وساتي، بلکې د نن څخه به د کوټه او ارنایی لوی سړک هم د موټرانو په مخ باندې وي.
دې واقعې کې ملوث کم وینګ کمانډر دی، د ارمی کم اهلکاران څوک په دې کې ملوث دي، دوی په خلاف د اف آی آر کاټي. او دویم کم دلته د دې علاقې د دې ضلع واکو اختیار نه هغه د سیول انتظامیه ته وسپارل شي. او بل دا ده چې د دې واقعې هغه جوډیشل انکوایري ده وسي او ارمی د مقامی آبادی د میانه سوزي، دوی په دې کې یو مداخله هم نه کوي. دلته ایزای یو چاپول کوي، یو کوټی یو کاری هغه به سیول انتظام نه کوي، او په دغه کې به ارمی یو کارم نه. ارمی دا اعتماد دلته خلک اوس پر د ارمی نه کوي چې د دې وطن خلک شهیدان کوي، او خلک وزن دا د اعتماد قابل نه دي. دا د ضلع ارنایی د آبادی د ټوټل آبادی له زوجه د ګډ ډیسټریکټ خبره کوي.
په دې اړه مې څو ځله د سیمې سره تړاو لرونکي د صوبایي وزیر نور محمد دومړ سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه جواب را نه کړی. او دغه ډول د ارنایی ډیپټي کمشنر سردار رفیق ترتم تردم ګړی پوری د دې پیش په اړه څه نه دی ویلي. د ارنایی د تجارت د اتحادې ځایي مشر فضل خان ترین د اگست په 14 نیټه او مشال لیډو ته وویل چې د جرګې د پریکړې سره سم دوی ولاړ دي.
موږ نو نن د بازار کې چې کوم ورتال وسو، هغه خنوال پارټي له طرفه موږ ته وویل چې بھائی بازار بند کی موږ سره په دغه د پاره چې په کوم کوس کې کوم واقع سی وي د موږ د تمام پښتونخوا اور نیشنل انډیم دا کدو کړی په دغه قانون را سر بند کوو. برخه نو خام خا خما درته وویل چې په هر دکان قوم د دغه خلکو غدي دغه پاتیان والا او غدي دا تران چې په دې الګ دی هغه الګ دی الګ الګ دی ګر دی یو دي سره. او کوسین علاقہ دا نو دکانداران او دغه سیاسيان هم د دوی دي، او د دوی پاتیان کوم دغه دکانداران دي، او په احتجاج کې هم دغه دکانداران.
بل په لوت د عوامي نیشنل ګوند لوري د پیشي په کلک سره غندنه سوي ده. په کوټه کې په جاري سیوی او بیان کې ویل سوی دي چې نن به د صوبې په ټولو ضلعي مرکزو کې احتجاجي مظاهرې کوي. دغه ډول به په کوسټر نای کې د خلکداد بابر مړی په پرلت کې تر هغه وخته پروژدي چې تر څو یې غوښتنې نوي منل سوي. دلته په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو له لیرو په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې ترګرو یو ځل بیا پرون نه بل شپه په پټه سره پر امنیتي سرتیرو وار کړی دي، کوم چې د غندنې وړ عمل دی. هلته په اسلام آباد کې د فوج د مو اړیکو د دفتر آی ایس پی آر له لوري د اګست په 14 نیټه ویل سوي دي چې د اګست په 14 او 14 منځنۍ شپه پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا برید سوی وو. په بیان کې زیاته سوی ده چې د برید وروسته برید کوونکي نږدې غرو ته وتښتېدل، او چې ځواکونو چې کله دوی د محاصرې کولو هڅه کوله نو پر دوی باندې ډزې وسوې، او په نتیجه کې دوه سرتیر کویم جاوید او محمد عاطف ووژل سو. د دې ترڅنګ د دواړو خواوو ترمنځ په ډزو کې د فوج یو افیسر میجر عمر ژوبل شوی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په سیمه او د صوبې په زیاترو برخو کې د دې څخه له مخه هم دغه ډول بریدونه شوي دي چې ذمېداري یې زیاتره د بلوڅو وسلوالې ډلې بېلې لخوا قبله شوې ده، خو د وروستي برید په اړه لا چا تر اوسه څه نه دي ویلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوږی ریډونکو ته جنوبی وزیرستان په سر روغه و انګور ډکه پرون مظاهری شوې دي. په انګور ډکه مزوران مظاهره کړي او حکومت د ماینونو پاکولو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې په سیمه کې د ماینونو له وجې ګڼ کسان مزوره شوي دي او حکومت بیا هغوی ته د ملک د نورو برخو دا غو په څیر اسانتیاوې نه ورکوي. بلخوا د سره روغې سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د انټرنیټ او نورو بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله مظاهره کړې ده. دوی ویلي په پاکستان کې خپل ځان آزاد نه احساسوي او ځکه نو د دې هیواد د ازادۍ پر ورځې احتجاج کړی دی. بلخوا چارواکو ویلي چې د احتجاج کوونکو د ستونزو د حل لپاره کار کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان انګوراډا سیمې مازورانو او د سراروغا سیمې اوسیدونکي د 14 اگست د پاکستان د ازادي په ورځ د خپل حقوق غوښتنه د پوره احتجاجي مظاهره کړې دي. انګوراډا کې مازوران د پاکستان د ازادي په ورځ احتجاج باندې ویلې مجبور شوي دي او سو غوښتنه یې کولې. په دغې باراکښې د مازوران اتحادیې مشر دین محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل
پاکستان بے ازدوری وارنز وا کمیجا چی توم را سپیشل پرسن خالتا ڈیسیبل کا سون چا دے جنگ دو واجینا مزوری شریوی آج انگورا ڈی پا بازور کے دے تور جنڈے سرا ریلی ہوں وکرلا پنجاب کے جی کی مزور تا حق ورکڑای دائی وزیرستان کے مزور تا حق ندا ورکڑای میجا دے پاکستان خلاف نہیں چی دے ملک خلاف یا دے مطلب دے ریاست خلاف نا کو میجا یا چی پا پنجاب کے چی کی مزور خالتا یک تا خلا کوتا ورکڑی شوی دو آ کا مطلب تا ایجوکیشن کے دو تا پہل کے دو سروس افرام چې انګور اډه خال کې د ونه خال کې د مزورون سیران ور لګولې د تخت خپل حق نه دا ورکړای شوی. اپ بامینا کې چې د دلو سینا کاټ کې د چاپ شي کاټ کې حکومت خپل مغزه نه دا ورکړي ځکه چې د د ریاست په لاس کې د خط مزور شوی دی. حکومت می سره دا پروګرام چلایي چې د خال ته خپل حقوق نه کوي دغه په وجه نه میزم څو دغه په دور جنډ باندې منو
د سر اروغا او سیدین کای ساق مسجد ویای چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ باندای پمزکا کې خوان دی ماینونا ندی صفا کړی شوی د 2009 نهم پوځي عملیات کې د خلکو ډنګ کړی شوی کورونو موزه ندی ور کړی شوی زکا د سراروغا اوسې دین کې د پاکستان د ازادي پورز هم په احتجاج باندې مجبور شوی دی.
14 اگست 2022 په سراروغا سیمه کې علاقائی خلک یو احتجاج ریکارډ کړ چې پداشه د علاقائی امن او امان لینډ ماینز انټرنیټ 3G 4G پی ایچ سی ایل ڈی ایس ایل چکیم بندش لگه دلائی شوائی دای ده حکومت طرفانا نور چکیم مسائل دی پاگاکش ده کوره سروی چکیم شوی دی خلک می لڑنگی دی ویسا پی آتا موازی نمیلاوی جی یا ده خلک کیم بازوری نرنگ شوی دی اغی ویسا پی ره موازی ندی ویورتا ملاو شوی یا دخ پا حوالا سرا ده خلک ازودی نمحسوس کوی دی دی لطا مختلف کسم ستون زیدی پاگا وجه بنده ده خلک احتجاج رکار
پس ورلاسم اگز ده پاکستان ازودی پا ورز ده انگور اڈا و سراروغا احتجاج کوین کیو غوښتنه په باراکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج سره تماس ونیولی هغه وویل
د تاسو چې کومه خبر وکړه نو د خلکو سره زه ملو شوی او ما د دوه کومه جایز مسلې وی هغه ځنې مونږ حال کړل ځنې لګ ټایم خالي ما دوته د اپارټمنټ کسان کړي وا پولیو چې کومه افیکټډ دي مازور ما دوته د هغه د جاب زما فر کړی چې هو سمره هم ایشو وی نو هغه د حل کولو د پر انتظامیه پہلا هم تیار وا او سمر لا تیار ده داسې د حکومت تاسو کې څا کړه د سره روغه والا چې د مسائل د بنیادی سہولیات د هر چا مسلې وی د خلکو تم دا وایم چې مسائل حل کولو د پر انتظامیه شتا خو زه په دې نه پوهیږم چې دا احتجاج کو په 13 تاریخ هم کیدل شو په 15 تاریخ هم کیدل شو خو عین په 14 تاریخ باندې چې د مونږ د ازادي پرې زو چې د دې سم مقصد
د انګورا دا او سره روغه احتجاج مشرانو دا هم وویل چې کلا د پاکستان حکومت د دوی سیمو خلک د ژوند بنیادی ضرورتونه پورا کی بیا به دوی هم د نور پاکستان سره د پاکستان د ازادي ورځو په خوشی سره لمانځي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسی د پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه له مجید بابر اورو.
اروپایی ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړي کلیدي په موخه ویلي چې طالبان د یو ټول شمول حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو ویاندي نبیل مصر علي د اگست پر 14 په یو بیان کې وویل چې د نسلي او مذهبي ډلو په ځانګړي توګه د هزاره او شیعه وګړو په ګډون خلک له اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري، مدني او سیاسي حقونو په برخه کې له اداري او سیستماتیکي سرغړونو سره مخامخ دي. طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست پر 15 کابل نیولے. طالب چارواکی وایي چې په ننګرهار کې ورختونه او سیلابونو د څلورو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 تنه مړ کړي او 6 کورونه ویجاړ شوي. نن د اگست پر 15 د ننګرهار ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس قاري سیف الله خالد حکومتي باختر اجانس ته ویلي چې په شیخ مصری خارګوټي کې د چت پریوتو له امله د یوې کورنۍ څلور ماشومان مړه شوي هم دي. د جلال آباد ښار په 20 سیمه کې د سیلاب له امله د 6 کورونو د ویجاړېدو خبره هم قاري سیف الله کړي. په خوست کې د آزادۍ ریډیو پخوانی خبریال امیر بهیر د 63 کالو په عمر کې د ناڅاپي ناروغۍ له امله وفات شو. د امیر بهیر مړی نن د دوشنبې په ورځ په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. امیر بهیر د 2012 زیږدیز کال پورې آزادۍ ریډیو سره خبریال و. د بلوچستان د هرنایي ضلع په کوست سیمه کې د اگست پر 14 د احتجاج پر مهال یو ځوان وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون 8 تنه زخمیان شوي دي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ولیداد مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو په عامو وګړو د ډزو د پیښو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن نوي جوړ شوی د دغه وژل شوي ځوان مړی به خورو ته نه سپاري او احتجاج به یې روان وي. د نړۍ 200 هیوادونو په یوه لاسلیک شوي اعلامیه کې د روس نه غوښتي چې زاپوریژیا اټومي بټۍ نه ځواکونه وباسي او ویلي دي چې دغه ساحه کې د دوی حضور یو لوی خطر دی. دا اعلامیه د اروپایي ټولنې په ویبپاڼه د اګست پر 14 خپره شوې چې پکې پر اوکراین د روسي یرغل د غندنې ترڅنګ ویلی شوي چې د بجلی جوړولو په دغه ایټمي بټۍ کې د روسي ځواکونو موجودګي د ایټمي او تابکارۍ د نظم د حفاظتي چارو پر مخ وړلو کې د چارواکو د ذمهواریو پوره کولو مخه نیسي.
نمشال ریډیو لند خبرونه. هنن پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دو اوریدونکو یو کال پوره شو. د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15 افغان طالبان کابل ته ننوتل او پر زول شوي ولسمشر محمد اشرف غنی سره له یو شمېر چارواکو هیواد پریښود. افغان طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان حکومت او ناکارونو وسلوارې ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره منځګړیتوب پیل کړل. په مذاکراتو کې ښکېل کسان وایي پر ځینو خبرو اتفاق شوی او پر ځینو مذاکرات دوام ولري، خو په خیبر پختونخوا کې ځینې ګوندونه او د مدني ټولنې فعالان دا تور پورې کوي چې د مذاکراتو په پلمه یو ځل بیا طالبان هغو سیمو ته ستنول کېږي چې پخوا یې په ولکه کې وي. د پاکستان حکومت د پاکستان او طالبانو تحریک یو ترهګر سازمان ګرځولی او پر ضد یې په سوات او وزیرستانونو او همداراز نورو سیمو کې یو شمېر پوځي عملیات کړي دي، خو په پاکستان په تیره د پښتنو په سیمو کې د وسلوال بریدونه لا هم دوام لري. پښتنه دا ده چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې ترې به سول راولي او کنه دا به د پښتنو سیمې د نامنیو پخوانی دورې ته بوزي. عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي رپورټ کې د دې پښتنو د ځواب لټولو هڅه کړې ده.
د 2020 کال د اگست پر 15 د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان حکومت او ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو هلې ځلې ګړندۍ شوې دي. د دواړو غاړو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې شوی و چې په نتیجه کې طالبانو د نومبر پر 9 نیټه ډزبندي وکړه، خو چې کله په خبرو اترو کې پرمختګ ونسو نو دوی د دسمبر پر 9 د اوربند نه غزولو اعلان وکړی. طالبانو هغه مهال په بیان کې تور پورې کړی و چې حکومت ورسره د دوی د 140 بندیانو خوشی کولو ژمنه پوره نه کړه، خو هغه وخت په خبرو کې شکیلی او قبایلي مشر د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال لیډو ته ویلي ول چې حکومت 12 طالب بندیان خوشی کړي دي. د لومړي پړاو خبرې په داسې حال کې پیل شوې وې چې په قبایلي ضلع کې په 2021 کال کې پر امنیتي ځواکونو د تیرو کلونو په پرتله بریدونه زیات شوي ول. په اسلام آباد کې مېشت د سولې د مطالعاتو مرکز په خپل رپورت کې ویلي ول چې په 2021 کال کې په هغه هیواد کې 209 ترګری حمله شوې چې د 2006 کال په نسبت 24% زیاتې وې. په خپل تیری کې طالبان پاکستان هم داوا کړی و چې په 2021 کال کې 202 بریدونه کړی دي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب په نوم په 100 فوجي عملیاتو کې د حکومت له دعوې سره سم سیمه له وسلوالو پاکه شوې وه. له دې وروسته په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو برخو کې پر امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو بریدونه بیخي کم شوي ول. خو په چارو نظر لرونکي وایي په 2021 کال کې په بریدونو کې زیاتوالی حکومت او فوج اندېښمن کړل. که څه هم د پاکستان زیاتره سیاسي مشرانو د 6 کال د جولای په 16 نیټه د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې په غونډه کې له طالبانو سره د مذاکراتو رسمي منظوري ورکړه، خو د قبایلي سیمو ځینې خلک، پښتون ژغورنې غورځنګ او ملي جمهوري غورځنګ، پر خبرو اترو خپل تحفظات او اندېښنې شي. دوی ویره لري چې شایي د مذاکرات په نتیجه کې د غسیمه بیرته د طالبانو لاس ته ولويږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اگست پر 4 له مشاريډو سره د مرکې پر مهال تور پورې کړ چې وسوال وارلمخه قبایلي سیمو ته ورستانه سوي دي.
کوم لیدل شي نو د هغه مطابق بیرته تقریبا د اکثر سیمو ته راغلي هم دي. ساوت وزیرستان او نارت وزیرستان ډیرو سیمو ته کوم دي راغلي دي. مذاکرات خو کده دې د پاره وی چې واپس راځي، نو هغه خو اول نه تقریبا د ډیرو سیمو کې موجود دي راغلي دي.
د پاکستان فوج په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب په نوم فوجي عملیات په دې داوا سره پایته ورسول چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. له دې وروسته حکومت له شمالي وزیرستانه د بې کورسو خلکو د ستنېدو بهیر پیل کړ، خو څه موده وروسته هلته نامعلومو وسلوالو یو ځل بیا د ځای خلکو وژنه او پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړل چې تر ننه دوام لري. په دې پرته په تیرو څو کلونو کې په سوات، مومند، باجوړ، کورما او جنوبي وزیرستان کې هم نامعلومه وسوالو یو شمېر کسان وژلي دي. په دې کې د ځینو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. همدې نه امنیو ته په کتو سره د ملي جمهوري غورځنګ مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وایي د مذاکرات په اړه دوی ته ډاډ ورکړل شوی وو چې وسوال طالبان به له ستنېدو وروسته بې وسلو وي، خو د ده په وینا تر حتمي تړون له مخه لا وژنې پیل شوي دي.
د فوج د مشرانو چې کوم بریفنګز را کړی دي یا نورم پبلیکلی کوم هغه خبره کړې وه، هغه کې دا خبره یو دي بار بار کوي چې طالبان چې بیرته واپس راځي نو هغه به وسله دي او دا یو بنیادی شرط دی زموږ طرف نه. خو مونږ دا وایو چې شرایط خو بته الګ دی چې یو کار شوی نه دی، اوس هغه یو کار وشو، هغه سره د وسلې بیرته راغلې دي، ټول علاقې نیولې دلته ټارګټ کلینګس کیږي، خکولا وغي خپل پټرولینګ کوي کنه. نو پس دا غینا مطلب بیا دلته د شرایطو خو پکې کیسه به وي ختمه شو او د دې شی زموږ سره چې ظاهرا بدی هم دغه خبره کوي او په حقیقت کې با کیسه بخي د دینه بدلی او عمر شاندکار عموم شو.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان په سوات کې بیا راڅرګند شوي او د مټه په غرونو کې د اگست پر 8 له پولیسو سره نښته شوي چې پکې د ډي اس پي په ګډون 4 پولیسان زخمیان شوي دي. تر دې 2 ورځې مخکې په دیر کې وسلوالو د صوبای اسمبلی غړي پر ګاډي برید وکړ چې پکې 4 کسان ووژل شو. داسې فکر کېده چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی، خو تیرې کې طالبان په بیان خبرولو سره له دې انکار وکړ. تازه پیښو ته په کتو سره له خلکو سره یو وېره پیدا شوې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په نتیجه کې که یو ممکنه تړون وسی نو شایي د تحریک طالبان مشران او سوال بیرته قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا ته ستانه سي. د دوی په وینا شایي له ستنېدو څخه موده پس وسوال بیا جګړه پیل کړي چې په نتیجه کې حسینه سیمه بیرته د ناامنیو، فوجي عملیاتو او بې کوریو پخوانی دا ورته ستنسی. خو کابل ته تللی د پاکستان د مذاکراتي پلاوی مشر محمد علي سیف ته اندېښنه بې ځایه بولي او وایي چې پر طالبانو یو واضح کړې چې دوی به وسله غورځوي او د پر امن شهرانو په توګه به ژوند کوي.
تنظیمی حیثیت خو ګوره یو خبره ده، تاسو تم پته ده، تاسو د یو این ویب سایټ باندې لاړ شئ، تحریک طالبان پاکستان یو کلدم تحریک دی، بین الاقوامي سطح باندې هغوی بند کړی دی. نو دا خو دي تم طالبانو مشرانو تم پته ده، هغوی به دې له خپل شکل جدا ورکوي. مونږ خو ورته دا دعوت ورکړی چې تاسو راشئ، سیاسي پارټي جوړ کړئ، خپل سیاسي تحریک جوړ کړئ. یا د پاکستان چې کوم موجوده سیاسي پارټۍ دي، پای کې ډېرې مذهبي پارټۍ هم دي، دینی پارټۍ دي، هغوی کې شمولیت وکړئ. او ستاسو چې کوم مطالبې دي هغه تاسو د پاکستان د نظام چې کوم سیاسی طریقہ کار دے داغے مطابق چلاوے.
خو په اسلام آباد کې میشت د امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز خبريال احسان الله ټیپو نه غړي چې واکه طالبان به له وسوالي جګړې لاس واخلي.
ٹی ڈی پی اوس هم دغه کوشش دی چې هغه علاقے چې چرته دوی بیسز لرل مخکې نو هغه ته دوی واپسی وشي نو هلته دوی خپل تنظیمي شیونه هم فعال کی او اصلي سره دوی ګرځي هم او دغه زه وایم چې دوی طرف نه یو سټریټیجیک مو ورته ویلی شي چې په دې علاقه کې دوی دوباره خپل کنټرول غواړي. برابر خو دوی دا خبره کوي چې موږ چې واپس شو نو دلته به بل لکه د پاکستان حکومت خلاف یا پاکستان کې به ترهګري نه کوو. خو رپورټ دغه وایي چې د دوی دغه یو کوشش دی چې د اګریمنټ په تحت دوی دلته واپس راشي او خپل مخکې چې کومې کاروای نه دي هغه شروع کی او دغه شی به بیا ایکسپینډ کیږي. هم که چرته په قبایلي سیمه کې دوی ته اجازت ملاو شو چې دا وزرام چې خیبر پختونخوا چې
دا لومړی ځل نه دی چې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ مذاکرات کیږي. تر دې وړاندې د دواړو غاړو ترمنځ په وار وار تړونونه سوي او مات سوي دي. په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې چې کله هم د حکومت او د بیلابیلو وسلوالو ډلو ترمنځ خبرې اترې او تړونونه سوي نور باندې ځینو کړیو دا تور پورې کړی چې لومړی فوج د پردې شاته له وسلوالو سره خبرې وکړي او چې کله وروستۍ مرحله راسي نو له خپلو اوژو څخه د ذمواری لرې کولو لپاره دا بار حکومت سیاستوالانو دینی عالمانو یا قبایلی جرګو ته ورپغاړه کړی. له طالبان سره د اوسنیو مذاکراتو په اړه هم دغه سی ادا کیږي. یوې سرچینې د نوم نه ظاهرولو په شرط مشالې ډیټو ول لومړی د فوج ځینو چارواکو له طالبانو سره مذاکرات کړي ول او وروسته حکومت او قبایلی مشرانو ته حواله کړل. هم دې ته په اشاره سره منظور پښتون وای چې د مذاکراتو له بهیره ولس بهر ساتل شوی دی.
دغه خبره خو به د پاکستان فوج کوي چې دا موږ ته تسلیم شول هغه شول دغه شول. نو که تسلیم وي یا د دوی خبره شوې وي یا د دوی په منځ کې مذاکرات شوې وي خدا خو د فوج او د طالب په منځ کې وشول. د عامو ولسونو خبره بیا هلته پاتې ده. د عامو ولسونو سره د یعنی څه خبره شوې ده؟ دلته خو یو لوی جنګ تر شوی دی. دلته خو د آی پی ایس نواخلا د کویټه شهادت پره ډېرې زیاتې پیښې شوې دي. دلته بمباری شوې دي، عام ماشومان وژل شوې دي. ډېر غټ دغه جنگ چې دوی پای ته رسول غواړي په دې کې د عام اولس څه نمایندګي ده، څه خبره ده؟ د هغه په حواله سره هیڅ نشته دی.
د مذاکراتو په اړه یوه بله پوښتنه دا ده چې اخر ولې د پاکستان حکومت له تحریک طالبان سره خبرې اترې پیل کړي. برسر صفایي چې دوی غواړي په دې هیواد کې اوږده جګړه نور پای ته ورسوي. ویسان ټیپو د اګست په څلورم مشالې ډول چې په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدنی د پاکستاني طالبانو په اړه د پاکستان تګلارې د بدلولو سبب ګرځېدلې ده.
کما ته خیری چې د دې دوا وجوهات کې دی چې یو پاکستان کا معاشي حالات یې هغه داسې نه دي. چرته بل یو مهم یو غټ ملټری اپریشن لانچ کی د ٹی ٹی پی خلاف. بل طرف ته چې د ٹی ٹی پی خلاف ټولو نه یو مضبوط هتھیار ثابت شوی او هغه امریکای ډرون چې سونا د ٹی ٹی پی لیډرشپ وو د امریکای په ډرون کې کمړ شوی دی، ټارګټ شوی دی. نو اوس دغه شینه د پاکستان سره نشته دی. او بل د ٹی ٹی پی اوس لکه بیس چې کم دی ټول افغانستان کې دی او پاکستان کې دی چې چرته د نی نتورک یو مضبوط کنټرول دی. نو افغانستان ته تک غلط حمله کول نو هغه نوم پاکستان یریږي چې هغه بیا ریاکشن راځي.
امریکا په 2022 کال کې افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل او هم د دې کال د اگست په میاشت کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت سکوت وکړ او طالبانو کابل ونیولې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ پخوانی استازي او د پیپلز پارټي یو مشر اخوندزاده چټان د هغې د 50 کسیزه جرګې غړی وو چې د جون په میاشت کې له طالبانو سره خبرې اترې کړې وې. نوموړي د اګست په څلورمه نیټه مشالې ټول چې د مذاکراتو ضرورت شایي ځکه پیښ شوی وي چې له طالبانو سره له پاکستان حکومت سره د جنګېدو جواز پاتې شوی نه دی.
هغه وخت کې خو دوی وو که اسلحه را اخیستې وو نو د هغې دوی به دا جواز وړاندې کوو. افغانستان ته چې کوم دی نو امریکن فورسز راغلي دي او موږ د هغوی سره جهاد کوو. موږ چې څوک د جهاد نه منې کوي د هغوی سره هم جهاد چې کوم دی نو جایز دی. او چونکې پاکستان ریاست چې کوم دی نو دا په افغانستان کې د امریکن چې کوم فورسز دي یا نیوټرل فورسز دي هغه فسیلیټیټ کوي نو په دې وجه باندې موږ د دوی سره جهاد کوو. زما په خیال چې اوس خو هغه جواز پاتې او امریکن فورسز هم تللی دي په قول د دوی چې افغانستان هم آزاد شوی دی. زما په خیال چې اوس خو د دوی دلته د جهاد او د ریاست یا د ریاستي ادارو سره څه خاص جواز نه جوړیږي.
که څه هم د طالبانو او حکومت ترمنځ روانو مذاکراتو په دفاع او مخالفت کې بحثونه روان دي خو محمد علي سیف وایي خبرې په ابتدایي پړاو کې دي نو په اړه یې باید په حدمي توګه قضاوت ونسی. د خبرو اترو ناقدین بیا ادا کوي چې طالبان وار لمخه د مذاکراتو له بهیره حوصله موندلې او ګټه پورته کړې چې په ځینو سیمو کې را څرګندېدل یو ثبوت دی. خو د پاکستان فوج د اګست پر 13 نیټه په بیان کې ویلي چې په سوات کې لږ تعداد وسلوال لیدل شوی او دوی حالات له نږدې څاري. فوج ویلي په سیمه کې به د وسلوالو موجودګي ونزغمي او که اړتیا وویني نو پر ضد به بشپړ قوت استعمالوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
په بلوچستان کې د پښکال بارانونو سلاونو د مڼو د باغونو ترڅنګ د خلکو نورو کروندو ته هم زیانونه اړولي دي. د 12 اگست باران د پښین د برخور مندوزه سیمه د مڼو باغونه زیات زیانمن کړي دي. د پښین د کرنې اداروي کروندګرو د یو نیم مرب روپو په اندازه تاوانونه لیدلي دي. دا اداره اټکل کوي چې د وروستیو بارانونو لاسه په ټول بلوچستان کې له 40 تر 50 سلنه پورې باغونه او کښتونه زیانمن شوي دي. سمت شبنم حال راکوي.
په بلوچستان کې د وسیا په شکال ورشتونو لړۍ د جولای له 3 نیټې څخه پیل شوی و. د ورشتونو 3 لړۍ د اگست پر 12 نیټه د پښین برشور مندوزی سیمه د مړو یشمیر باغونه اغیزمن کړی دی. د یادې سیمه کروندګر اجی غلام احمد مشال یو ته وویل چې په ژوند کې کله هم دومره لوی سیلاب نه و لیدلی.
دونه غټ سیلاب رالی چې زموږ پلورونه وایي مثال اتیا کاله زما د پلار عمر دی چې هغه وایي په دا اتیا کاله کې دا سیلاب ما تر اوسه نه دی لیدلی. دا ګوره نه هغه مخامخ سدات را روان و لکه غرونه لکه غرونه دا غر نه دی لکه دا غرونه چې چلته را ښکاره شو لکه غرونه چې را روانې دا رقم سیلاب رالی. هغه مخامخ ګور هغه نشانه چې ښکاره کوي هغه مخامخ ټکر و رالی دغه ټکر په مخ را واخیستې ودې خواته را وګرځاوه رالی دغه مځکه دغه دا درخت دغه په مخ را واخیستې پرې ایستلې دغه ځای چې ګوره دغه نیمه درخت چې دا ګوره نه ښکاره کیږي په دا ځای کې مخ دغه رقم غټ باغ ولاړ و دغه یوړې.
د برشور سیمې یو مخور محمد نعیم تاثیر مشال ریډیو ته وویل چې د برشور مندوزی شابیزی ولګی په شمول د توبه کاکړی باغونه زیات اخیزمن سوی دي. اوار کروندګر په لکونو روپۍ تاوانی سوی دی.
په تحصیل برشور توبه کاکړی کې 14 یونین کونسل دی. په 14 سرو یونین کونسلو کې هم دغه حال دی لکه چې نن په مندوزی کې وینه. دا په مندوزی کې کوم حالت تاولې دی دغه حالت تقریبا په ار یونین کونسل کې پیښ شوی دی. د بر شهر او د توبې د سیلابي اوبو او د نورو سیمو فرق دا دی چې د بر شهر اوبه ډېرې تندې روانې دي. د دغه توندوالي وجه دا ده چې د غس اوبه را شوکږي پر کښته روانې پر زوړ روانې. نو دغه چې کله د وسې هر کله د وسې بارانونه کږي تیز بارانونه هم دغه رنګ تاوانونه پیښوي. مشکل دا پیښ دی چې د حکومتي ادارو لخوا چې کومه کړنلاره ده کومه د دوی پالیسي ده د هغو منصوبه نشته. منصوبې جوړېږي صرف په کاغذاتو کې پیسې راځي خو هغه د کرپشن او د کمیشن ښکار سي.
د مندوزی اوسیدونکي کروندګر اجی غلام احمد د مړو د باغ یوه برخه ونې سیلابي اوبو له منځه وړې دي. هغه وایي په دې هره ونه شل کاله خواري ایستلې وه چې بیا ابدول به ډېر وخت واخلي.
دا درخت په شل کاله نه لویږي په 10 کاله د چنی نالان وساغه چې دی هغه غټې درختې دي دغه پخوانۍ غټې درختې دي دا په دا باندې وار درختې وي هغه ختم سولې بیا موږ دا درختې واچولې دا شین کلو بیا موږ ستور کلو کوي دا بیروتی سیبو دا موږ کې وکاري. نو دغه چې بیا دغه نالان نفس وکړله اوس دغه پسې غټې سولې دغه چنی دغه درخت تقریبا 10 لک روپۍ جوړولې دا درخت چې دا یو وړلې.
د پښین د کرنې ادارې یو غړي فیضل عادل مشال ریډیو ته وویل چې ورشتونو د پښین کروندګرو ته یو نیم عرب روپۍ زیان اړولی دی او شای دا تاوانونه نور هم زیات سي.
د پښین ولسوالۍ زراعت څه تر استاوانې سوې دي. د وسنی بارانونو د بلوچستان ټول زراعت هغه تر استاوانې کړې دي. تاوانونه و انګورو تر سوېلې دي و ټماټور تر سوېلې دي او خټکی تر سوېلې دي. نو دغه تر از باغونه لمینځه تللې دي برمی اړنګې شوې دي تر اوسه پورې لا پلټنې روانې دي. نو ټوله د پښین زراعت څانګې کم کارکوونکي چې دی هغه په کار بوخت دي نو اندازه دادا چې دا توانونه به در دغه وسنی کم رپورټ سوي توانونه شي در دې به زیات سي.
د کرنې اداره وایي چې وخت پر وخت د غزمنو باغونو او کښتونو سروې کوي. داغه په خبره چې اټکل کیږي په بلوچستان کې له څلوېښت څخه تر پنځو سلنه پورې باغونه او کښت کروندې اغېزمنې سوي دي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پشین.
دا مشال ریډیو ده.
د اگست پر پنځمه د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د مشرانو یوې جرګې چې د ځایي کسانو په وینا دینی عالمانو او د ضلع انتظامي چارواکو هم پکې ګډون درلود پریکړه کړې چې ښځې به بازار ته نه وزي او که ورځي نو باید مخونه پټ او د کورنۍ او سړی ورسره ملګری وي. د جرګې یو مشر مشال اډو ته ویلي چې د دې کار هدف یې په سیمه کې د فحاشۍ مخنیوی دی، خو په سیمه کې د ښځو د حقونو یوې فعالې د جرګې دا پریکړه په کلکه غندلې. د ممتاز بنګش رپورټ. ورو
په غونډه کې پریکړه وشوه چې یادې ضلع کې به زنانه د خپل محرم سړي نه بغیر بازار ته نه ورسي او انتظامیه به په یاد پریکړه کې د ځایي خلکو او کرک قومي غورځنګ سره مرسته کوي. غونډه د کرک قومي مومنټ یا د کرک قومي غورځنګ سوري لاندې د الحاج مدثر ایوب په مشرۍ کې وشوه. په یاد غونډه کې نه یوازې ځایي مشران او عالمان شریک شول، بلکې په غونډه کې انتظامی او د پولیسو مشرانو او خبریالانو هم ګډون وکړ. په اړه یې د کرک قومي غورځنګ مشر الحاج مدثر ایوب مشال ریډیو ته ویلي چې پریکړه یې په سیمه کې د فحاشي لار نیولو لپاره کړې او انتظامی ورسره پریکړه منلې هم ده.
زمون بازارونو ته اکثر او داسې فیمیل رماتې دي چنګڼیانو په شکل کې راځي. د فحاشۍ یو بنیاد یې هدي چې ډی پی او صاحب ډی سی صاحب مو سره بالکل مرسته کړې ده چې او فیمیل د محرم نه بغیر نه راغي.
نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هغو زنانو سره به ځایي خلک مرسته کوي چې د چا په کور کې محرم سړی نشته. هغه کولی شي چې داسې دوکانونو ته لاړ شي چې توکي پلورونکي هم پکې زنانه وي. په اړه مو د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي مسرر شفی سره خبرې وشوې چې یو قانون پوه او مدني فعال هم ده او د زنانو حقونو لپاره کار هم کوي. نوموړي نه مو پوښتنه وکړه چې دا رنګه پریکړې به په ټولنه څه اغېز وکړي او آیا دې پریکړې سره به د زنانو حقونه خو اغېزمن نشي. په جواب کې نوموړي په یاد پریکړه نیوکه وکړه او وی ویل چې کله پریکړه کیده نو هلته په غونډه کې د زنانو نمائندګي چا کوله.
حکومت فیصله شوی ده زه دا غنم چې یا یو طرفا شوی ده په کار ده چې فیمیل پارټیسیپیشن خو پکې وای کنه. کله خواندان اکثر دوبۍ قطر کې وی بار وی هغه کور کې سړی نه وی بیا به ویلې هغه بوڅ ته بیا هغه کارونه بوڅوک کوي.
په اړه مو د پاکستان راهي حق ګوند صوبایي مشر مفتي عبید الله حیدری سره خبرې وشوې او پوښتنه مو ترې وکړه چې یاد پریکړې ته د شریعت په رڼا کې په کوم نظر ګوري.
یو ښځه د ضرورت په نظر په پردې کې د خپل ضرورت پوره کولو لپاره وځي نو هغه ته بیا شریعت اجازه ورکوي چې دا په پردې کې وي دا به حیايي نه پیلاوي.
یادې غونډې په اړه د کرک ډپټي کمشنر خالد اقبال سره خبرې کولو کې بریالي نشو، خو د پولیسو ځایي مشر شفیع الله ګنډپور مشارې ډو ته ویلي چې د زنانو په اړه هیڅ داسې پریکړه نه ده شوې چې پکې د چا حقونه وهل شوي وي.
څنګه د مور عزتمند خور مور ته حق حاصل دی هغه سی ورور ته هم حاصل دی. هیڅ قسم سوال نه پیدا کیږي چې داسې چرته په خزو باندې پابندی ولګیږي یا دا صرف چې کم بے حیايي پیلو کولو ته دا مافیا په شکل سره راځي هغه باندې به یو لیګل اکشن کوو چې هغه موږ ډیسکریج کوو.
د یادونه ده چې د دین وړاندې نه یوازې د پاکستان په پښتنو میشتو سیمو بلکې افغانستان کې هم زنانه د زده کړو، کاروزګار، ملازمت یا د کور نه بهر وتلو په اړه د بیلابیلو بندیزونو ښکار شوي چې بشري حقوقو لپاره کار کوونکو تنظیمونو پرې نیوکه هم کړي. بلخوا د پاکستان په اساسي قانون کې زنانو ته پوره پوره حقونه ورکړل شوي، خو مضبوط رسم او رواج له وجې د زنانو لپاره په جوړ کړل شوي قانون عمل کول د نشت برابر دی. په خیبر پښتونخوا کې د زنانو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې قوانین جوړېدل به هغه وخت عامو خلکو ته ګټه ورسوي چې عملي کېدو لپاره یې هم مناسب اقدامات وشي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د اګست پر څوارلسمه په لنډي کوزل کې د لوبو د کرنۍ میلې د پرانیست پر مهال لوبغاړو شکایت کړی چې د دوی لپاره د لوبو معیاري میدان یا سپورټس کمپلیکس نشته او له یوې مودې راهیسې مجبور دي چې په خړو خاورو کې لوبې وکړي. د دې لوبغاړو په خبره له دې باوجود چې خیبر ضلع نړیوال لوبغاړي پیدا کړي د هغوی د ستونزو هلته پام نه کیږي. د خیبر د لوبو محکمې افسر وایي د قبایلي ضلعو د لوبو محکمې په لنډي کوزل کې د سپورټس کمپلیکس جوړولو لپاره منصوبه تیار کړې وه، خو هلته د ځمکې د نشتوالي له امله هغه چارې ځنډېدلې دي. د نوموړي په خبره هڅې روانې دي چې روان کال په پرمختیایي پروژو کې د سپورټس کمپلیکس جوړول شامل شي. د فرهاد شینواری رپورټ.
لنډ کوتل کې د کالنۍ میلې په مهال د لوبو د تنظیمونو عهدیدارانو او لوبغاړو غوښتنه وکړه چې باید دوی لپاره د یو میدان یا سپورټس کمپلیکس جوړ کړل شي. دوی وایي لنډ کوتل د پاکستان کرکټ، فوټبال او مارشل آرټس قومي ټیمونو ته یو شمېر لوبغاړي ورکړي، خو دلته د لوبو د ودې لپاره څه ګامونه نه پورته کیږي. د خیبر سپورټس کلب مشر میراج الدین شینوار مشال ریڈیو توائی
دلتا چکم ٹیلنٹ تای ٹیلنٹ سا کمائی نشتا دای تقریباً چی 10-15 پوری پلران مونگا انٹرنیشنل پلران پیدا کردی خو دا بدا مرگا بس دلتا لکا مونگ تا اگا خلق آلا خلق مونگ تا مخنر آدی جی دلتا مونگا دا تکلیب ختم کا لکا گروند کمائی دای دلتا سٹیپو کمائی دای دلتا باتروم نشتا دا یو کسم پیسیلیٹی نشتا آخیر دا چی سیکوری ٹیم نشتا دای پورس میلا و قومی میلا ممدا و 14 اگست و رزم دا نو دی باندے پکار دیش مونگ سرا پورا پورا پولیس میل پڑای ایپ سیم را منظوری شوی پیسے راس واپس ہوئے.
د خیبر ضلع د فوټبال او باسکټ بال لوبغاړو هم دا شکایت وکړ او دوی ویل
زما نوم نکیب دی، زه فوټبال پلیر یم او فوټبال کې زما ښه پوزیشن و، خاورې ګردونه موږ میچونه کوو خو بس خاورو نه مرچ بوردیم ډکه یار سم ډکه سیبه.
زما نام انا افشار او موږ باسکټ بال یو شپږو کالو نه کړو، میچونه هم ډېر کړي او 50 میچه بم کړي. باسکټ بال ګراوند دلته نشته، ګراوند غواړي، رنګونه صحیح غواړي. باسکټ بال دپاره بوټ وردی او بالو ضرورت ہے، کار دے چے او امپائر راولی اول گراؤنڈ پکار دے بیا اکیڈمی پکار دے دلتا داس خالق شتا چ باسکٹ بال یزدا او چ کوچ غول اور کا حیثیت اور اور کا کڑائے شی.
د خیبر ضلع سپورٹس افسر ایوب خان مشال ریڈیو تا پ یورا لگیلی پیغام کی وویل چ پ لند کوتل کی دزم کی دنشتوالی لا ملا د سپورٹس کمپلیکس جوڑول منصوبہ زنڈے دلی او دل پارا اوس یو زلبیا منصوبہ بندی روانہ دا او پ دی روان کال پرمختیایی پروگرام کې ورته روپۍ بیا لیکل شوې.
ایسی ستاسو لنډی کوتل ماته وی چې را داس کسان ما سره ناستي د زمکه ورکی مزه به ډپارټمنټ نه مشوره وکړو، هغه سره غو نو سیم مانه خبرو شو سکیمونه دی 1000 فیسیلیټیز بیل دی او د ای ای پی کې بیل دی، هغه ای پی زمو مرج د پاره دی کنه.
د خیبر ضلع لوبغاړي وای چې وس فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډ شوې او په کار د نورو بندوبستي ضلعو په سیر دلته هم د لوب سہولتنا ورکڑل شی. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر.
اردن کو دخ پرونی دفاعی شبی دی لند خبرون بال مجید بابر وارو.
اروپایی ټولنه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیدي په موخه ویلي چې طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو ویاندي نبیل امسر علي د اگست پر 14 په یو بیان کې وویل چې د نسلي او مذهبي ډلو په ځانګړې توګه د هزاره او شیعه وګړو په ګډون خلک له اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري، مدني او سیاسي حقوقو په برخه کې له اداري او سیستماتیکي سرغړونو سره مخامخ دي. طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست پر 15 کابل نیولے. طالب چارواکی وایي چې په ننګرهار کې ورختونه او سیلابونو د سلورو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 مړ کړي او 6 کورونه ویجاړ شوي. نن د اگست پر 15 د ننګرهار ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس قاری سیف الله خالد حکومتي باختر اجانس ته ویلي چې په شیخ مصری خارګوټي کې د چت پریوتو له امله د یوې کورنۍ سلور ماشومان مړه شوي هم دي. د جلال آباد ښار په 20 سیمه کې د سیلاب له امله د 6 کورونو د ویجاړېدو خبره هم قاری سیف الله کړې. په خوست کې د آزادۍ ریډیو پخوانی خبریال امیر بهیر د 23 کالو په عمر کې د ناڅاپي ناروغۍ له امله وفات شو. د امیر بهیر مړی نن د دوشنبه په ورځ په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. امیر بهیر د 2012 زیږدیز کال پورې آزادۍ ریډیو سره خبریال و. د بلوچستان د هرنایي ضلع په کوست سیمه کې د اگست پر 14 د احتجاج پر مهال یو ځوان وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون 8 تنه زخمیان شوي دي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ولیداد مشال ریډیو ته ویلي چې پیښو په عامو وګړو د ډزو د پیښو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن نوی جوړ شوی. د دغه وجل شوي ځوان مړی به خبرو ته نه سپاري او احتجاج به روان وي. د نړۍ 200 هیوادونو په یو لاسلیک شوي اعلامیه کې د روس نه غوښتي چې زاپوریژیا اټومي بټۍ نه ځواکونه وباسي او ویلي دي چې دغه ساحه کې د دوی حضور یو لوی خطر دی. دا اعلامیه د اروپایي ټولنې په ویبپاڼه د اګست 14 خپره شوې چې پکې پر اوکراین د روسي یرغل د غندنې ترڅنګ ویلی شوي چې د بجلی جوړولو په دغه اټومي بټۍ کې د روسي ځواکونو موجودګي د اټومي او تابکارۍ د نظم د حفاظتي چارو پر مخ وړلو کې د چارواکو د ذمهواریو پوره کولو مخه نیسي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدی. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال ریډیو له سټوډیو نه زړه درنه غواړو د پامه.